دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبان په لاس د میدان وردګو د ولایت د جلریز د ولسوالۍ د سقوط په باب متضاد ریپورټونه ورکول شوې دي. په داسې حال کې چې دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک امریکا غږ ته ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز د جمعې په ورځ طالبانو ونیو. له تیرو 15 ورځو نه محاصره وو خو عسکرو ته له مرکز نه مرسته ونه رسېدله او په خپله خوښه یې طالبانو ته د مهماتو او وسلو سره یو ځای ولسوالۍ ورسپارله. فکر کېږي چې په نښتو کې 2 تنه عسکر وژل شوي او 9 کسه نور طالبانو ژوندي نیولي. د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم خبری رسنیو ته ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز او د امنیت قومانداني دواړه د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو د ویان او شریف الله هوتک د څرګندونو برعکس په کابل کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان امریکا غږ ته ویل چې د ولسوالۍ د سقوط خبره سمه نه ده. عسکر اوس هم هلته پراته دي او د ولسوالۍ له مرکز نه په تاکتیکي توګه په شاتګ وکړ. په عین وخت کې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا طالبان په هیواد کې چور او چپاول ته د لارې په خلاصولو تورن کړي دي. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایکسپریس ټریبیون راسپانې د ریپورت سره سم د خیبر پختونخوا د صوبې په 13 اضلاعو کې د ډینګو وایرس یا د تورې تبې ویروس خپور شوی دی. دا ویروس چې له یو کس نه بل ته خپرېږي د واکسینو په ذریعه علاج ممکن دی خو صوبایي چارواکي وایي چې د کووید-19 وبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله په صوبه کې په روغتیایي مرکزونو او ډاکترانو باندې فشار دومره زیات شوی دی چې دغه موزي ناروغۍ د مخنیوي فرصت نه لري. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. نایجیریا د هوایي قواو عمومي قومندان د الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وژل شوی. د رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ ریپورت ورکړ چې د تورن جنرال ابراهیم آتاهیرو الوتکه د جمعې په ورځ د کاډونا د ایالت په هوایي ډګر کې د راښکته کېدو په مهال ولوېده. د نایجیریا د جمهوري ریاست د ماڼۍ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي دي چې له جنرال ابراهیم نه علاوه د 500 تنه نور عالي رتبه قمندانان هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د الوتکې د رالوېدو سبب نه دی معلوم او جمهور رئیس محمدو بوهاري د دغه پیښې له امله خپله خواشیني څرګنده کړې. سپینه ماڼۍ وایي چې د جمهور رئیس جو بایډن او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون ترمنځ د جمعې په ورځ په علي غونډه کې د نورو مهمو مسایلو تر څنګ د کووید-19 د وبا، اقلیم د بدلون او د پرمختللي ټکنالوژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په باب په تفصیل خبرې وشوې. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي دواړه مشران د شمالي کوریا په باب هم وغږېدل خو فعلاً د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو امکانات ډېر کم برېښي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د اسرائیلو او د فلسطین د حماس د سازمان ترمنځ د اوربن په ټینګولو کې د متحده ایالاتو د مسلسلې خاموشه ډیپلوماسۍ پر اهمیت باندې تاکید وکړ، د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله سینډی سین په خپل ریپورت کې وایي چې د بایډن اداره په پام کې لري چې د دواړو خواوو ترمنځ د یوې پایدارې سولې په خاطر خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. په عین وخت کې د مصر چارواکو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوږدې مودې اوربن او متارکې لپاره خپل کوښښونه پیل کړي دي. د مصر د حکومت یو لړپوړی هیئت د جمعې په ورځ اسرائیلو ته ورسېده. له بلې خوا د مصر حکومت وایي 130 لارۍ او ټرکونه چې په خوراکي موادو او عجلو دواګانو باندې بارو د غزې تړانګې ته لیږلي دي. حماس او اسرائیلو دواړو د 11 ورځنی خونړي جنگ د ګټلو ادعا کړې ده. د جمعې په ورځ د غزې د تړانګې په زرهاو اوسېدونکو له خپلو کورونو د لومړي ځل لپاره راووتل او یو بل ته مبارکي ورکړه. همدا شان په ختیځ بیت المقدس او د اردن د سیند لودیز غاړې په اشغالي سیمو کې هم په زرهاو خلک د شپې 2 بجې سړکونو ته راووتل، آتشبازي وکړله او د موټرو ارنډونه وهل. د برما یا میانمار د پوځي جنټا مشر جنرال من انګ هلنګ وای به طرفه شوې پخوانۍ مشره ان سان سو چی چې په خپل کور کې نظر بنده ده روغه جوړه ده او ضربه په عام محضر کې راښکاره شي. پوځي قمندانانو د انسان سوچي په مشرۍ ملکی حکومت سکال د فروری په لومړۍ نیټه د یوې نظامی کودتا په لړ کې له قدرت نه وغورځو. د رویټرز خبری آژانس د رپورټ له مخې د کودتاچیانو په خلاف د احتجاجي مظاهرو په دوران کې پوځیانو له 4000 نه زیات کسان نیولی دي او په لسګونو کسان د عسکرو او پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. د میانمار دولتي رسنیو د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د پوځ او عسکر د انګون په تجارتي کار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د نړۍ د اتو غټو شرکتونو مالکان او پانګ اچونکي چې تیر کال د کورونا د کوینونس اوبال خبرې دورسته په میلیاردونو ډالر ګټلی دي. د دوا سازۍ د ځینو غټو شرکتونو نه غواړي د واکسینو د برابرولو لپاره د خپل ټکنالوژي له نسمونو هیوادونو سره شریکه کړي. او د اسوسیټډ پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې په یوه نوې ویډیو کې یو امریکایي تورپوستی ځوان په داسې حال کې ښودل کیږي چې د لویزیانا د ایالت پولیسو له موټر نه له راکوزولو وروسته لاسونه شاته وتړل او له وهلو ټکولو وروسته پر مځکه گزار کړ. دغه ویډیو چې په 2019 میلادي کال کې اخیستل شوی ښیي چې د رونالډ ګرین په نوم دغه تورپوستی ځوان د سا اخیستلو هڅه کوي خو پولیس یې پر شا ناست دي او بار بار ورته حکم کوي چې مخورېږه همداسې پریوزه. نوموړي بالاخره سا ورکړه. د ای پی اژانس وایي چې د طبي معاینات نه څرګنده شوې ده چې د ګرین په سر باندې ټپونه موجود وو خو په عین وخت کې ډاکټرانو ویلي دي چې د هغه په معده کې په لوړه کچه د کوکاینو او شرابو آثار هم موجود وو. د سینې یو وړوکی مات شوی وو او د وینې غټ شریانې هم شکېدلی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان حکومت د ناتو لوروستي پریکړې چې له افغانستان سره به دغه سازمان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او قاطع ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو وروسته هم مرسته کوي هر کله کړی دی او ویلی دی چې لا افغان ځواکونو د ناتو د ملاتړ د نوې فصل به لا ثبات سره مرسته وکړي. نور تفصيل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د سرمشي یان سټولټنبرګ د هغو خبرو هرکلی کړی دی چې ویلی ناتو به افغانستان سره په دریو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. یان سټولټنبرګ د فرانسې له ولسمشر سره یو ځای په پاریس کې خبريالانو ته ویلي چې افغان ځانګړي ځواکونه به افغانستان باندې وروزي، د کابل هوایي ډګر لپاره به بودیجه برابر کړي او له افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د ناتو د دې اقداماتو هرکلی کوي او د افغانستان او ناتو ترمنځ د همکارۍ د نوي فصل پیل، ثبات له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه او د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو کې به اغیزمن وي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت تیار دی چې د اړیکو په نوي فصل کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د تهدیدونو پر وړاندې مشترک مبارزه وکړي، دا ډول د مستقل، آزاد او پر ځان بسیا افغانستان لپاره په ګډه کار وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د ناتو د سرمشي د دې خبرو هرکلی کړی دی.
افغانستان نور د تروریزم ځاله نشي کېدی. دلته که نړۍ پوځي حضور ونه لري، معنا یې دا نه ده چې هغوی د افغانستان ملاتړ پرې کړي، بلکې مفهوم یې دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور پر خپل ځان متکی شوي دي، خو د نظامي روزنې او مالي تمویل چارې د پخوا په څیر روانې دي.
له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د ملاتړ دا تازه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت جګړې هم زور اخیستی دی او په ځینو ولایتونو کې خو طالبانو ځینې سیمې هم نیولې دي. خو د دفاع وزارت بیا داسې وایي
د میدان وردګو، جلریز، بغلان او د لغمان ولایت دولت چاو ولسوالۍ په تړاو باندې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو منظم نظامي پلان شتون لري او د پلان مطابق د دښمن پر وړاندې په دې سیمو کې عملیات پیل شوي دي او دښمن ته زموږ د عملیاتو په پایله کې تلفات هم اوښتي دي.
ځینې شنونکي بیا د جګړې له ګرمېدو اندېښنه لري.
په تاسف سره باید ووایم چې په زیاتره ولایتونو کې اوس په شدت جنگ روان ده، چې دغه جنگ، دغه روانه جګړه د افغانستان خلکو باندې ډیر منفی اغیزه کړې ده، حتی خلکو ته رواني تکلیفونه پیدا کړي.
جګړه ګرمه شوې او د سوري خبرې بیا په ټپه ولاړې دي. زلمی خلیلزاد د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او د سولې په بهیر کې د اندونیزیا په ونډې خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 224 تنه په کورونا اخته شوي او لس تنه نور مړه شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمه نیازی له کابل څخه رپورټ راستولی.
روغتیا وزارت ویلي چې په تیره شپه ورځ کې د کورونا وایروس د 1402 مشکوک سمپلونو معاینات شوي چې 202 سرویښت یې مثبت و. دغه تازه پیښې د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوي دي چې تر ټولو زیات یې په کابل ولایت کې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې 15,228 ته پورته شوې. د دغه وزارت ویاند ډاکټر میرویس علیزوی په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
په تیرو 24 ساعتونو کې 1403 نوي مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 224 مثبت وو. چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 15,228 ته ورسېدل. همدارنګه په یاده موده کې 96 کسان رغېدلي او متاسفانه 10 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
همدارنګه په تیرو 30 ساعتونو کې د 10 تنو ناروغانو په مړ کېدو سره په دغه هیواد کې د کورونا له امله د ټولو مړو شو کسانو شمیر 2802 تنو ته ورسېده. په تیره شپه ورځ کې د کورونا له امله 96 ناروغان بیرته روغ شوي چې په دې سره د ټولو بیرته روغ شو کسانو شمیر څه باندې 55,000 ته ورسېده. ډاکټر میرویس علیزوی همدارنګه ویل،
د واکسینو د تطبیق لړۍ په 14 ولایتو کې په نارمل ډول سره جریان لري. تر اوسه پورې د 15,000 په شاوخوا کې وګړو ته په 14 ولایتو کې واکسین تطبیق شوی دی او هڅه مو ده چې په 2020 او 2022 کلونو کې خپل د ټولنې 80% وګړي واکسین کړو. عموماً هغه اشخاص واکسین کیږي چې عمرونه یې د 13 کلونو څخه لوړ وي. حامله میندې او هغه میندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي واکسین کیږي.
کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ایالت په وهان ښار کې پیدا شو. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په اساس تر دا مهاله څه باندې 150 میلیون کسان په کورونا وایروس اخته شوي او څه باندې 3 میلیون نور ورڅخه مړه شوي دي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر رنتو میر سودی سره د افغان سولې بهیر کې د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د اندونزیا د بهرنیو چارو وزیر نن شنبه می 22 د غبرګولی په لمړی نیټه پر خپل ټویټر پانی باندې لیکلی چې زلمی خلیلزاد سره په دغه لیدنه کې د افغانستان سولې بهیر څخه د ملاتړ برخه کې د انډونیزیا پر ژمنې ټینګار وشو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان او سوریه کې د امریکا او ترکیه د ګډو ګټو د همکارۍ د اهمیت په دې برخه کې د همکارۍ په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په ترکیه کې د افغان سوری په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. نن شنبه بیا د افغانستان لپاره د ترکیه نیوی ټاکل شوی سفیر ولسمشر غنی ته د خپل باور لیک سپارلو پر مهال وویل چې ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره د خپل مرستو دوام ته ژمنه ده. د ارګ د بیان لمخې ولسمشر غنی هم په دې لیدنه کې ویلي چې افغانان د سولې پروسه کې د ترکیه د هڅو قدردانی کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغان سولې بهیر کې د کوم ښکارا پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. فواد لامی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د هلمند د کجکی بانچې د کندهار او لشکرګا د شارونو په ګډون د افغانستان په جنوبي سیمو کې شاوخوا 3 میلیون خلکو ته برېښنا برابروي د افغانستان د حکومت د ځواکونو په کنټرول کې دي. خو د ناامنۍ له وجې مسؤلین ارسوي چې شاوخوا سیمو کې میشت یاغان پرېږدي چې د ځایي خلکو څخه د برق پیسې وصول کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرانس پریس په راپورټ کې واوري.
په هلمند کې د کجکی برېښنا کوټ په داسې سیمه کې موقعیت لري چې د طالبانو لخوا کلا بند دی. د افغانستان دغه یو تر ټولو مهم د اوبو او برېښنا بند د حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړې سمبول ګرځېدلی. که څه هم دا بند ولسمشر اشرف غنی د حکومت لخوا ورغول شو او د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو د ناامنیو او مصلحتونو له وجې په سیمه کې د برق پیسې د یاغیانو جیبونو ته ورځي.
د دا پروژې کوم انرژي چې د موږ اوس مثلا د کجکی کوم هغه منطقې پورې چې پای ته رسیدلی دی هغه ته د انرژي ورکوي. په دې کې خامخا دا یو ځای او طبي خبره ده چې په هغه سیمه ته چې د برق ورځي نو هغه ته به د هغه ګوښنه به وي، د هغه مثلا مشکلات به وي، مثلا دولت به نشي کولای چې خپل دلونه مثلا ټول کړي.
ښایي دا ډول مصلحتونه هغه مهال زیات شي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. د دغه برېښنا کوټ چارواکي وایي د دغه بند تولید شوې 15 برخه برېښنا د کجکی، سنگین او موسی قلعه زرګونو خلکو ته ورځي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سلګونو ولسوالیو کې ژوند کوي. یاغیان هر میاشت له دغه خلکو اوشر او د برق پیسې راټولوي.
موږ خدای مسیره موږ په دې تیاری د ښولار خو موږ نه لرو. موږ خو ځکندار ته د کندار سره چا کار کور په لشرګا کې دی، چا په کندار کې دی، چا په کابل کې دی، چا په مزار کې دی، رکان رکم عسکر دی.
خو دغه مصلحتونو سره سره طالبان د کجکی بند پر ساتونکو او شاوخوا میشتو ملکیانو باندې د بریدونو نه لاس نه اخلي.
زموږ مشکل په لارې کې دی چې زو راځو یا د دې خووزو مطلب سرته د طالبانو کمر باندې دلته حکومت کمر باندې ان موږ په دا مابین کې راتېږو. کله کله داسې پېښېږي چې مطلب د دې په مابین کې یو نشته یو شی پېښې موږ واقع سوي په وار وار داسې پېښ سوي.
په 2014 کال کې په دغه بند د دریم توربین د نسپېدو کار پیل شو خو د ناامنیو له امله وځنډېده. کپ دې بند دریم توربین نصب شي د برېښنا د تولید کچه به 45 میگاواټو ته لوړ شي.
اوس کجکی کم کمر باندې دا من دي کې هغه وخت نه طالبان فلاس کوي دوه لس کال یا لس کال مخکې یو دوه کال تر هغه وروسته بیا حکومت فلاس کوي. نو د طالبانو نیول هغه ځای کمر بدون هغه ساحل د حکومت څخه د ولسوالۍ تخمینا 15 کیلومتر شاوخوا د حکومت تسلط لري اقوا د ټول طالبان دي.
د تنګي کلی د کجکی بند او د جګړې د لومړی کرخې ترمنځ پروت دی چې بازار یې د جګړو له امله ویجاړ شوی او تقریبا 10 کورنۍ لا پکې ژوند کوي.
په دا 14 کال کې چې دغه بازار خراب شو جنگونه و دربدری و در دغه وسه پوری معنی ودان نه ست نه دا خلک چې ستړي دي دربداره دي ټوک ټوک کې چې دا وس پروازونه نه ست.
دا سیبریخي چې په افغانستان کې روانه جګړه د اوبو د مدیریت په برخه کې د خندونو ترڅنګ د ژوند ټولې بنسټیزې برخې اغیزمنې کړې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو، په پکتیا کې په نشه یي موادو یو رشت کس وایي چې له دې کبله یې مور او پلار پاملرنه نه ده ورته کړې او په نشه یي موادو رشت شوی دی. دی له میندو او پلارونو څخه غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په خاطر یې سمه پالنه او روزنه وکړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیا د مرکز ګرځیدو سیدونکو والی خان چې د کم عمرو د مهاجرت پر مهال په پاکستان کې په نشه یي توکو روږدې شوی او اوس مهال د ځینو نورو توکو ترڅنګ شیشاڅ کوي. والی خان وایي له دې کبله چې مور او پلار یې سمه پالنه او روزنه ونه شوی کړی په نشه یي توکو روږدی شو. دی زیاتوي چې له همدې عملی تر اوسه واده هم نه دی کړی.
بس ورونو پلار چا به دا پام به منې نه کوله پوه شي داسې به نه وي چې وروره دا شی مه وایه دا به کوه دا تاواني دی. اوس وروره پوه شي بس نور هم غرق شوي یو چې وروره پوه شي روزګار نه ورلیدو دی هغه نه ورلیدو پوه شي تربره نه ورلیدو دی یار دوست نه ورلیدو پوه شو چې ښه سړی یا وروره پوه شي مونږ ته صحیح پام نه کوي هغه چې دا وروره پوه شي عملي دی په ډوري.
والی خان وایي چې د نشه یي توکو لګښت ورور ورته له بهر نه رالیږي خو زیاتوي چې له دې حالت نه تنګ شوی او غواړي د روږدو کسانو په روغتون کې تداوي شي. دای سمه د مخ کې په یاد روغتون کې تداوي شوی هم و خو وایي چې ملګرو بیا پرې اخته کړ.
زه باید پوه شي داسې وشي چې باید یو کسر ته میلاو شي چې د تمخانې ته مې ورولي داخل مې کې وروره دغه عمل هر شی به پوه شي پرېږدو بیا بس کوټه توبه وباسو چې بیخي بې کوونه ویلې چې خواست کورانۍ دپاره مور او پلار مې زاړه دي پوه شوې چې هغوی دپاره پوه شوې څو پورې به موته ژوندي وي او بل خپل هم تره په تنګ شوي وروره.
والی خان زیاته کړه چې د نشه یي توکو پر احتیاط سربیره د ګردیزکار په یوه هوټل کې سیخ کباب هم پخاوه خو نشه پرې زورور شوه او اوس له هر کار لوېدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنوریدونکو، د امریکا د ویرجینیا ایالت مشتو ګڼ شمېر افغانانو د شنبه د ورځې په ماپښین په یوې لویې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. دا چې غونډه په کوم هدف راولل سوې وه او د افغانانو اعتراض په څه و، د امریکا ژغ همکار جعفر خان دغه غونډې ته ورغلی دا او د غونډې په هکله یې نورې پوښتنې جواب کړي دي.
دغې مظاهرې اصلي هدف دا و چې دوی سپینې مالۍ مخې ته د امریکا ولسمشر ته امریکایي سیاستوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی نور په افغانستان کې د نیابتي جګړو ختمول غواړي. البته دا د دوی د مظاهرې او د اعتراض اصلي هدف او اصلي شعار و. د دوی په وینا نیابتي جګړه هغه جګړه ده چې د پاکستان او ایران او ځینو نورو د سیمې د ځینو نورو هیوادونو د نور په افغانستان کې وسوالې ډلې دي جنګونه کوي د هغوی ګټو لپاره او دوی دغه هیوادونه تورن کړل چې باید دوی دغه خپلې ډلې نیابتي ډلې بندې کړي او په افغانستان کې جګړه ختمه شي او په افغانستان کې د ولسي افغانانو او د نورو افغانانو وژل پیل ورسیږي.
تر کوم ځای چې تاسو د غونډې ګډونوالو او راټول شوو افغانانو سره غږیدلی یاستئ، د دوی دلیل څه و چې دومره په یو حساس موقعیت کې لکه د سپینې ماڼۍ مخې ته دوی دغه اعتراضیه غونډه رابلل و او د یو حساس موقعیت د دې غونډې لپاره انتخاب کړو؟
تاسو پوهیږئ چې امریکا په عمومي ډول د نړۍ په سیاست باندې یو ډول نه یو ډول اغیز لري، په افغانستان باندې ځکه اغیز لري په سیاسي او نظامي برخه کې چې شل کال کې په افغانستان کې مستقیم امریکا داخله ده. د دې د راټولېدو هدف او ممدا و دې چې موږ د سپینې ماڼۍ دا یو سمبولیک ګام دی بلل چې موږ د سپینې ماڼۍ مخې ته ځکه ټول شوي وو چې دوی ته ووایو چې تاسو غواړئ له افغانستان نه ووځئ او د افغانستان نه مو د ځواکونو وتل پیل شوي دي، نو په داسې یو شکل ووځئ چې هلته افغانستان کې د افغانستان د افغانانو وژل او جګړې ختم شي، نه داسې چې تاسو راووځئ او دا هلته تیرې تجربې او بدې تجربې او بد تاریخونه تکرار شي. او د دې لارې دوی غوښتل چې د امریکایي ولس او د امریکا د کانګرس غړو ته هم خپل دغه پیغام ورسوي چې که امریکا او نړیواله ټولنه یا ناتو ځواکونه د افغانستان نه وځي نو دوی باید د خپل وطن نه مخکې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره لاس په کار شي او جګړه د ختمه کې بیا راووي.
او کونډه د چا د خوانه تنظیم شوې وه؟
بلې، ما په خپل د یو تنظیمونکي نه دغه پوښتنه وکړه. دوی ویل چې دا څه کوم اجتماعي او سیاسي ډله نه ده، دا خپل عادي افغانان چې موږ دلته اوسېږو او د سوشل میډیا د لارې دوی یو ګروپ جوړ کړی دی او په ګروپ کې د خپل هدف واضح لیکلی وو او د سوشل میډیا د لارې دلته په واشنگټن ډی سی کې د مریلند په ایالت کې په ورجینیا کې او د دې نه د بعد د امریکا نور ایالتونو کې چې افغانان نشته هغوی ته دوی دغه بلندلیکونه استولي وو او له هغوی غوښتنه کړې وه چې په دې اعتراض کې ورسره برخه واخلي. دوی راته وویل چې دا د عادي افغانانو یو اعتراض دی چې دوی خپل دغه اعتراض تنظیم کړی او راوتلي دي او دوی دا خبره هم وکړه چې دا د اعتراضونو پیل دی او دوی به په آینده کې هم دا ډول اعتراضونه په امریکا کې دننه روان ساتي تر هغه پورې چې دوی غږونه واورېدي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د جمهور رئیس جو بایدن یو له لومړیو رسمي اقداماتو نه دا و چې رسمي سند لاسلیک چې د پاریس د موافقه سره بیا یو ځای شي. دغه سند په امضا کوونکو هیوادونو باندې غږ کوي چې خپل زهرجن غازونه کم کړي، ځکه نو د نړیوالې تودوخې د اوسط درجې زیاتوالی دی د سانتیګرد په حساب د دوه درجو نه ټیټ وساتلی شي چې د صنعتي دورې له سطح نه د مخه لوړه ده، او کوشش باید وشي چې دغه زیاتوالی د سانتیګرد په حساب یو اشاره پنځو درجو ته محدود وساتلی شي. لیکن د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تازه وخت په وینا کې ویل نړۍ لا په خوانه د هغه هدفونو وروسته پاتې ده چې موږ شپږ کاله په خوا د پاریس د موافقه سره ټاکلی وو، او موږ اوس په یوګو دغه هدفونه پوره وړاندې نه دي تللي چې پیل ورسره وشي. اوس ساینس څرګند دی موږ ته پکار ده چې د ځمکې تودوخه د سانتیګراد په حساب یو اشاره پنځه درجه وساتو چې د لوی مصیبت مخه په ونیسو. امریکا چې د نړۍ دوهم لوی هیواد دی چې زهرجن غاز خپروي، مهمه ونډه اخیستلی شي چې د دغه ستونزې غم وخوري. مګر دا به کافي نه وي، حتی که سبا ته امریکا زهرجن غاز صفر ته راټیټ کړي، که موږ د څه باندې 50% زهرجن غاز غم ونه خورو چې له درستې نړۍ نه راځي، موږ به د اقلیم د بدلون په خلاف مبارزه وبایلو، او که مخ به یو مهم عکس العمل ولري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امنیتي ستونزه د لری شي، احتمال لري چې د اقلیم بدلون به له بد نه بدتر کړي. د اقلیم بدلون موجوده جنجالونه زیاتوي او د نوو جنجالونو چانسونه زیاتوي، په خاصه توګه په هغو هیوادونو کې چې حکومتونه کمزوري او منابع کم وي. سرمش فکر کوي چې شل هیوادونه ډیر بې وزله دي چې اقلیم بدل کړي او دولسې له پخوانه وسلوال جنجالونه تجربه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د اقلیم بدلون نوي تاترونه هم پیدا کولی شي، د شمالي قطب په شان چې روسیا په داسې موقف کې ځان کړي چې په نوو ځایونو باندې کنټرول لري. دا په شمالي قطب کې خپل بیسونه عصري او قوي کوي او نوي بیسونه جوړوي چې په دې کې هغه بیس هم شامل دی چې له الاسکا نه 300 میل لري پروت دی. چین په شمالي قطب کې خپل حضور هم زیاتوي. په نتیجه کې د اقلیم بدلون به د مهاجرت یو بیون کې هم وي. په 2000 کال کې د اتلانتیک ډېر لس طوفانونه وو چې د شمیر په لحاظ له ټولو نه لوړ ریکارډ قائم کړی و. په خاصه توګه مرکزی امریکا سخته ځپلی وه. کله چې طبیعي آفتونه داسې خلک وځبي چې لا د پخوانه په فقر او ناامنۍ کې ژوند کوي، دا به په آخر کې یو بې اهمیته څیز وي او دوی مجبوروي چې د یو ښه ځای د پیدا کېدو په لټه کې خپلې کورنۍ پرېږدي چې ژوند وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د بایدن هاریس اداره به په تاریخ کې ډیر څه وکړي چې زموږ د اقلیم د ستونزې غم وخوري. دا لا د پخوانه زموږ د ټول حکومت او ټول هیواد کوشش دی. زموږ راتلونکي په هغو انتخابونو باندې ولاړه ده چې نن یې کوو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.